نو اوریدونکو سلامونه. نن غواړم د یوې داسې موضوع په هکله خبرې وکړم چې ممکن تاسو یې په هکله هیڅ فکر نه وي کړی. و به ژوند دی. کیدای شي تاسو دا جمله ډیره اوریدلې او لستلې وي، خو آیا کله مو تجربه کړې ده چې دا جمله به څومره رښتینې وي؟ راشئ وی ازمایئ. تاسو یوازې یوه ورځ اوبه مسخی یا هم هغه خواړه مخورئ چې اوبه پکې کارول کیږي. که رښتیا هم داسې وکړئ نو څه فکر کوئ چې څه به در پیښ شي؟ لومړی تاسو د ډرامې اورېدو ته رابولم. مونږ او تاسو به د ډرامې په پای کې سره خبرې اترې وکړو. دا تاسو او دا هم ډرامه.
خدا چې ته یې ملالی کنن ریحان جان به چاغلی کو.
ریحان جان اوس غټ شوی دی، هوښیار شوی دی، نه شوخی کوي او نه بې ځایه ژړا کوي. خپلې شیدې څکي او چا سره کار نه لري.
او شکر دی، ریحان جان ډېر هوښیار هلک دی، زموږ د کور نازولی دی.
او زما خوږ وروره، شوخی کې ته مې چې مور دې کار لري، هغه موږ ته پخلی کوي. آفرین زما ریحان جانه.
ما ته فرزانې د ښو او ګټورو خوراکونو یو لست جوړ کړی و، نه پوهېږم چې څه مې کړ.
هو ما لیدلی و، د هغه خوراکونو نومونه هم پکې و چې د مور شیدې ډېره وي.
هو فرزانې ته دې خدای خیر ورکړي، نام خدا ډېره قابله نرسه ده.
وریندارې، فرزانې ویل چې بچېداره مور باید تل ښه خوراکونه وکړي، میوې وخوري چې شیدې یې ډېرې شي او بچه سم مور شي.
هو نو بچېداره مور په خوراک آبادوي، چې خوراک ونکړي نو شیدې به له کومه شي؟ شکر دی چې مونږ او تاسو هر څه لرو. ترکاري مو خپله ده، میوې مو د خپل باغ دي، سابه مو د خپلې ځمکې دي.
هو کنه هر څه مو بې پیسو دي. شکر ده.
هو شکر دی. ځینې خوراکونه دي چې که مور یې وخوري د ماشوم نس په دردېږي ورسره. مور باید هغه خوراکونه وپیژني، داسې خوراک ونه کړي چې ماشوم ته تاوان ورسوي یا یې ناجوړه کړي.
اوه، د ماشوم لویول څومره جنجالونه لري. دا به کوې او دا به نه کوې، دا به خوري او هغه به نه خوري.
هو ځکه خو مشران وایي چې د ماشوم لویول د ښار آبادول دي، یعنی د ماشوم لویول د ښار له آبادولو هم سخت کار دی.
رښتیا وایي وریندارې.
لا حول ولا. زه څومره ستړی او ستومانه یم، راغلم چې لږ آرام وکم، خو څوک مې نه پرېږدي. دې وخت کې دا مزاحم څوک دی؟ او بابا، داسې وارخطا دی لکه لیونی سپی چې را په مخه کړی وي. صبر وکړه. اوهو نسرینې ترورې، ته یې د لمر له کومې خوا راوخته؟ ستړی مه شي.
ژوندی اوسې؟ ښځه او لور دې کور کې دي؟
نه، کلینیک ته تللي. ولې هغوی څه کوي؟
زه شکر دی. ښه، اوس خو لاره راکه چې درنه درشم، ته خو ساتم نه کوي.
راځه ترورې راځه، دا ستا خپل کور دی، ست ته پکې څه حاجت دی؟
خوشحاله اوسې. او دا دې تازه ښکاري، لکه چې ژوند مو ښه شوی. ښځه او خاوند ښه ډبل ماشونه اخلی، دارو موشه دارو.
د خدای شکر دی، گزاره مو پکېږي. راځه ترورې دلته په دې کټ کېنه. ترورې چای درته راوړم که اوبه؟
نه نه، فقط یو ګیلاس اوبه راکه.
دا دی دستي ترورې، اوس یې درته راوړم.
زه ښه ده چې ژوند مو یو څه ښه شوی دی. غریبي دې ورکه شي، ډېره سختۍ دې تېرې کړې.
ترورې په هر حال شکر پکار دی، تر دې پخوا مې څه خیر نه دی ټول کړی، لږه وکړه ډېره رارسېدله. دا دی اوبه دې واخله.
ژوند دې اوسې. راکه. بسم الله الرحمن الرحیم. شکر الحمد لله. ښه دا راته ووایا، فرزانګه کې سره خوشحاله شتې او که خپله ملکي در باندې چلی؟ هغه خو ډېره کبرجنه ښځه ده.
ترورې چې زه ښه اوسم ټوله دنیا را سره ښه ده، او که زه بد شم بیا نو ټول خلک را سره بدیږي. فرزانه خو مهربانه ښځه ده. مو خو کبر نه دی لیدله
بس بس ډیره چاپلوسی مکوا خوار شي
ولی به چاپلوسی کوم تروري زو خزه مور سره کار کو هغه مونږ ته معاش راکې زنه پویګم چې ستاله فرزانی سره څه دښمنی ده
خلاصه فرزانه بس چې زور سره دښمنی وکم هغه بس ته رئیسه ای زما خو نه ده
و نسرینه تروري اوس ته له فرزانی سره څه کار لري او ما ته ولی غیبت کوي
غیبت نه کوم څه چې حقیقت دی هغه درته وایم خلاصه خیر دی اوس مې خبرې ته غوږ شه زه د یوې مشورې لپاره تا ته راغلی یم
د څه شي د مشورې لپاره تروري
زه خبره شوی یم چې د فرزانی ښه کار جوړ دی سمې پیسې چاپی ټول کلیوال لوټ کړل
څوک یې لوټلی دي و ترورې ولې ته له خپلې خېټې خبرې کوې
په تا ولې د فرزانی خبرې بدلګېږي ها ته خو یې څه وایه نه بابا
ترورې زما په مخ کې غیبت مه کوه
خا خا سمه ده تم لا ډېر خبرجن شوی یې او
ترورې رالنډه کا خبره دی وکه
ګوره احمد خانه تو خو نام خدا زمونږ په کلي کې یو زړور سړی یې داسې وکه راځه چې د فرزانی دا ماینه خانه به بنده کړو تا خو خدمت نه کوي تجارت کوي
ولې زه تا ته څه لیونی ښکارم
ساده ګله دې کې وستا ګټه یي ځان پوهې که ځان
بس بس ترورې دا خبرې ما ته مه کوه پوه شوې زه خو څه لیونی نه یم
شیر زمانہ یار خو خوشحال اکا تے فرائی پاک جنتونه ورگی ډیر نیک او سخین انسان دی د فرهنگی مرکز لپاره خپل کور وقف کړه کور چې څومره خایسته زای دی او نو خوشحال اکا خو زمونږ او ساسې د سیمې او ډیر خاو نیک انسان دی صحاوت کې نوم لري اوري ودان او عمر یې ډیر شه رښتیا وای شیر زمانہ ترازه چې دا خختی وګورو
دا
به بس شي کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي
وا نام خدای تاسو خو وخت خختي پوره کړی دي څومره خپل خختي وهلې دي
هو کارونه مو ښه منظم روان دي تا ته معلومه را چې مونږ هر کار دی او پلان او برنامه لمخې کوو هغه دی مولوی صاحب هم راغی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مولوی صاحب
شیر زمان خانه څنګه کارونه مصطفی خو خروان دی او کنه څه خو به پکې نیمګړی نه وي
او مولوی صاحب هر څه منظم دي ور مو ودان هر کار چې په فکر او دقت وشي آینده لري
توکل په خدای وګورو چې څه کیږي
مون خو خپل د بندګۍ کوخخ کوو باقی دی الله تعالی په خیر سره سرته ورسوي
سلام علیکم
وعلیکم سلام امید جانه
هو رښتیا شیر زمان خانه د فرهنګي مرکز لپاره لرګي ممده شوې دي دلاور خانه کورته د لرګي غم خړلې ده خبرې مان دي
وا وا تومره ښه دا خو دې ډیر ښه خبر راکا کوری ودان وسه تاسو د کلی می دا اتفاق او اتحاد ډیر خوښته هر کار کې مو برکت وي
رښتیا وای زموږ ټول کلیوالو پکې خپل خپل برخه اخیستې ده
وای کنه په یو ګل نه پسر لګیږي دا د ټولنیز کارونه ټولو سونو په اتحاد او اتفاق سره ترسيږي
رښتیا وای
خانو کارونه خو ډیر منظم روان دي موږ او تاسو به د راتلونکو کارونو په حق لا یو مشوره وکړو څو د چارې په خیر سره زر تر زر سره ته ورسيږي
سمه ده به خیر ښه خبره وکړه
مولوی صاحب د دهقان خو له خپل زوی نه د شیدو غوا جوړه کړې ده دا ولې دومره فرصت طلب سړی ده ما خو ورته عصب ډیر خراب دي
هو ولا که چندان سړی وي هر ځای کې ستاله لاس شکایتونه کړې دي
وایم رنګ ورکه د دور په سړی هم نه ده
یار ډیر وګه سپین سترګې په یادام ده
ډیر وګي سترګې لري
نو څه چاره په کار ده و ملک صاحب څه ور سره وکړو
یره مولوی صاحب زړه مې دی چې د ښکنی ورنواخلم او ورته ورکم دې هغه هم په خپل منځ کې سره جوړ نه دی ورته وایم چې په دې نږدې کلو کې دی ونه ګورم دا ورک شر رنگ دی ورک
بالکل ښه خبره ده ملک صاحب
نو بیا ورته څه ووایو مطلب مې دا دی چې ستا مشوره څه ده مولوی صاحب
بس راوی غواړه او ورته ووایه چې رخصتي زه او ته سره نه جوړیږو
نه نه داسې خو یې نه پرېږدم یوه سزا به خامخا ورکوم
آغا څنګه څه ډول سزا ورکې ملک صاحب
اره مولوی صاحب متل دی وای کاږي خپل په سوک سمېږي دا سړی باید خپل سزا وګوري خو دا سره مې اخته کوم چې تر عمره تر خلاص نشي.
خو زه بیا وایم داسې نشي چې دا جنجال نور هم وک چی.
هیڅ هم نشي کولی مولوی صاحب، بې غمه اوسه. د ما د قان دی څه مالک او زمیندار خونه ده، د هغې په خوله څه تریخ پیازه مالکه وخوري.
هسې خو پوهېږم چې چندان د کار پرزه نه ده.
چې داسې ده نو سهار ته یې راوغواړه او کیسه به یې ختمه کړو، پوه شوې؟
هو، بس ځان له دې جنجاله خلاصه وله خیره سره. څه شیدې خو راته نه کوي، رنګ یې ورکه.
استاده وخطا کېږم، دا وروستۍ بوجۍ ده.
والکه خیالي، زما موټر دې د خره غوندې بار کړی دی. داسې خو مه کوه ظالمه، موټر دې څخر خو نه دی که نه؟
رښتیا وایې، هېڅ رحم نه لري. ته وګوره څومره دروند یې بار کړه.
څنګه یو ټاک او بل براک شوی؟ ای دا چالاکیانې مو په خیالي ګل نه چلیږي، دا ټول یو خروار وریجې نه دي. او تاسو داسې شور شروع کړی دی؟
بس بس دی دې خار نه کړه. شاغه درځي چې حرکت وکړو له خیره سره، چې په وخت ولسوالۍ ته ورسېږو. خیالي نازوانه نه دی، آخر کې دې خوشحاله وي.
خیالي ګله راپورته چې حرکت دی.
خیالي ګل دومره هم نازوانه نه دی، لکه ګل به مو وساتم. ورځه پې استاده، سړک ته خو ګورې لکه د لاس ورغه وای. داسې خوا یو اوار دی، وایم کش ورکه.
بسم الله، یو دعا د خیر.
وایم په خیر لاړ شي استاده.
پیروز استاده، د خوشحال خېلو خلک ډېر هوښیار او چالاکه دي.
هغه څنګه؟
ته ګوره، د ټولو کلیو سړکونه خام دي، یا خو بیخي سړک نه لري. خو د خوشحال خېلو خلکو خپل کلي کور ته څومره ښه پراخه سړک جوړ کړی دی، ته وایې شه؟
بالکل شاغه، ترافیکان وایي سړکونه یو هېواد ته داسې ارزښت لري لکه د انسان په وجود کې چې رګونه دي. وګوره کنه، د دې سړک په جوړېدو سره خلک څومره آرامه او آسوده شول.
یاره استاد فیروزه، څه پخه خبر دې وکړه. شاغا ګورې، پخوا مو حاصلات د خرو لاسګاډي باندې ښکته او پورته کول، اوس مې د کور مخې ته موټر درېږي. له وریجو مې بار کړې او ولسوالۍ ته یې د خرڅولو لپاره وړم. هغه هم په یوازې ځان.
وایي وې ګټه د مرغۍ غوندې او وې خوره د هغه غوندې. د هر څه ورته په مفته نه دي لاسته راغلي، زحمتونه یې ویستلي، خواره یې کړې دي، او ځکه اوس آباده شول.
بالکل همداسې ده. غم او ښادي کې بېغمه هستئ، روغ او رنځور کې بېغمه هستئ. د هر کور مخې ته موټر درېږي، ترکاري او میوې مو په وخت سره بازار ته رسېږي. سمه پاچاهي مو ده. والکه خیالي ګله، ودې نه ویل چې دومره ډېرې وریجې څه ته خرڅوې؟ کوشته مژده خو به نه کوې؟
زه دومره طالع پلار مې وایي څوک چې له هوا نه ځمکې ته راښکته شوی نه یم، کوژده مژده نشته.
خو ښه یې درته ویلي دي کنه، خو لږ د خیالونو د ډاله راښکته شه، زمیني شه چې ژوند دې جوړ شي.
خیالي ګله، زه به دې په کوژده کې داسې مست اتڼ وکړم چې خلک به حیران حیران پاتې شي.
او ګوره سندره کې هم تکړه یم.
راشه ماما زوی دې لیونی ده، خلک په تیګو باندې ولې سار نه ده کنه. راشه ماما زوی دې لیونی ده.
امیده زویا
څه وایې پلار جانه؟
زمونږ وارم په سلامت کې رسیدونکی دی، باید فکر وکړو چې څه کولی شو.
هر څه چې وي له زړه او په صداقت یې سرته رسوو. د مولوي صاحب خبره اندازه مهمه نه ده، نیت مهم دی.
رښتیا وایې زوی جانه. دا به د چا زنګ وي؟ ته ودرې چې وی ګورم. اوهو دا دی، څه دا نمبر ناشنا غوندې دی.
چا به سا وکړي وي؟ قطع یې که کوم وزګار خیل دی.
نه زوی جانه، کیدای شي کوم بل ادیبه وي. بله سلام علیکم.
ملک صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو؟
وبخې، د تاسو نمبر مې له ډاکټرې فرزانې نه واخیستم.
مهرباني وکړئ، زه مو په خدمت کې یم.
سیده به د مطلب خبره وکړم ملک صاحب. څه وخت مخکې مې د ماشومانو مور ناروغه شوې وه، او د ډاکټرې فرزانې په مرسته جوړه شوه. غوښتل مې د دې لوی کار په بدل کې زه مور سره مرسته وکړم. یوه اندازه طبي وسایل مې د سوغات په شکل واخیستل او یوړل، خو فرزانې ونه منل. ویل یې چې باید په دې هکله مشرانو سره خبرې وکړم.
هو هو، ما پورا کیسه اورېدلې ده، او توضیح ته ضرورت نشته. موږ هم تا ته منتظر وو تر څو یو مناسب وخت کې تا خپلې ډیرې ته میلمه کړو. دا دی، اوس مو په خپله زنګ راووه.
هو وایي، په نیکو کارونو کې بیړه پکار ده. ما خو خپل اخلاص وکړ، اما فرزانی زما د ډالۍ د منلو لپاره را باندې شرط کېښوده. ممکن هغې ښه کار کړی وي. که موږ او تاسو له نږدې نه سره ووینو ښه به شي.
کور مو ودان اوسه وروره، زمونږ هم زړه غواړي چې ستاسو په شان سخي او مهربانه خلک مو دوستان شي، څو یو بل ته مو خیر او برکت ورسیږي. مونږ ستاسو د لیدو په انتظار یو.
ملک صاحب، چکرې د تاسو خدمت ته راځم او یو بل ګورو او کوم ګیلاس چای به مو وڅښو. هغه هم که زما اوري هماغه کلیوال مجلس به و، هغه هم د خوشحال کاکا په ژرنده کې. خبر شوی یم چې هغه ستاسو د ناستې او بانډارونو ځای دی.
نه نه، مونږ شرمنده کوه مه. پرېږده چې مونږ خپل وطني دستور په ځای کړو، یعنې په ښه ځای کې ښه مېلمستیا درته درکړو.
خو د مېلمستیا نوم مه ورکوئ ملک صاحب، زه له تاسو درنو مشرانو سره یو دوستانه مجلس کوم او بس.
تا دې خدای راولي، مونږ ستا د لیدو تږي یو. هر څه به سم شي، خدای مو په خیر راوله.
سمه ده ملک صاحب، هر ډول چې ستاسو خوښه وي زه انشاءالله سبا درځم او له نږدې به ښې ډېرې غورې وکړو.
سمه ده وروره، مونږ درته سبا شپه سترګې په لارې یو انشاءالله.
انشاءالله.
څومره خوشخلقه سړی دی، خبرو کې هوښیارتیا ښکاره کېده. پوه سړی دی، خدای دې ورته لا ډېره تیره ورکړي چې دومره سخاوت کوي او زموږ کلي سره مرسته کوي.
پلار جانا، تاسو هر چا ته د نجات د فرښتې په سترګه ګورئ، ټول فکر او ذکر دې کلي ته دی.
څه وکړم زویا، مسؤلیت ډېر دروند شی دی. د کلي کور مشتی څه اسانه کار نه دی، دا مالکی نه ده، خدمتګاري ده زوی جانا. که مجبور شم نو د کلی او ولس د آبادۍ لپاره کچکول هم غاړه کې اچو.
صدیقې خورې، مبارک دې شه چې د دواړو جینکو هغه درخت کڅوړې قبول شوې.
ټولو ته دې مبارک او بختور شي، زموږ دواړو لونو ته دې مبارکي.
دا وړې نجونې ډېرې هوښیارې راووتې. وایم بلا یې وکړه بلا. ګومان کوم چې دا ټول د سنگین جان برکت دی. سنگین و چې د دوی په لاسونو ګنډل شوی کڅوړه ته یې بازار پیدا کړ، خپل دفتر ته قناعت ورکړ او پی ومنله.
هو سنگین ویل، کله چې ملالۍ او ګلالۍ نه زموږ رئیس پوښتنې کولې، نو دوی دواړو داسې ځوابونه ورکړل چې ټول دفتر ورته حق حیران پاتې شو. ټولو ویل چې په دې کم عمر کې دومره پخې خبرې.
شکر دی، دا د الله مهرباني ده چې زموږ لوڼو ته یې دومره جرأت او استعداد ورکړی دی.
په رښتیا هم چې د شکر ځای دی.
رښتیا کله خپل کار شروع کوو؟ موږ خو لا رخت هم نه دی اخیستی.
ګمان کوم چې سنگین رختونه راوړي دي. دفتر ورته یوه اندازه پیسې پیشکی ورکوي.
وګوره کسب او هنر څومره ښه وي. دوه وړو ماشومانو هنر او کسب درلوده، اوس له خیره سره د ډېر ښه کار خاوندانې شوې. باید دا چې موږ هم له دوی نه زده کړو چې خپلو بچو ته که ښځې وي یا نارینه کسب او هنر ور زده کړو.
هو ملالۍ ګلالۍ او سنگین د خیر ویسي چې موږ او تاسو ته یې یوه سمه لاره راوښوده. پاتې شوه د خلطو ګنډلو یا کار موضوع. تر دې وروسته باید د خلطو ګنډلو مسؤلیت موږ مشران په غاړه واخلو. په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی. دوی باید خپلو درسونو او سبقونو ته متوجه اوسي. هو که د زده کړې لپاره یو هنر او کسب زده کوي هغه بېله خبره ده، خو په ماشومانو هیڅوک هم د کار کولو حق نه لري.
بالکل سمه خبره دې وکړه.
یو بله خبره هم ده چې مولوی صاحب درته ویلي او که نه؟
کومه خبره؟
چې باید د سنگین دوی د دفتر نښان د سلامت نښان سره خوا په خوا په کڅوړو کې چاپ شي.
ښه خبره ده، دا به هم پکې چاپ کړو.
تېره شپه سنگین ویل چې تر دې وروسته به د کلي نورو نجونو ته هم د خیاطۍ د زده کړې کورسونه جوړوي چې هغوی هم لاس په کار شي.
دا خو یې ډېر ښه فکر کړی دی، زه هم پرې خوشحاله شوم. خدای دې خیر ورکړي.
زړه مې دی چې په کور کې یو سم ځای جوړ کړم چې موږ پکې آرام او سده کار وکړو.
ښه فکر کړی دی، راشه چې یوارې زه او ته وګورو چې زه د خیاطۍ ماشین کې ښه بلد یم او که نه. مور جانه مې د خدای ژوندۍ لري، تر اوسه خیاطي کوي او په خیاطۍ مینه ده.
وی ښه خبره نه ومه، څومره ښه. زه وایم څنګه ګلالۍ جانه په قیچي کاري کې بلاده ده؟
هو ګلالۍ فامیلي خیاطه ده.
نو راشه خورې چې دواړه ماشین د صوفي سر ته راوړو، زما خو په یوازې ځان په زور نه رسیږي.
سمه ده، درځه مخکې شه. وای خله همدلته
لږ دې خو. هو هو ښه شو.
نام خدای، ډېر ښه ماشین دی، کارخانه معتبره ده.
دام په مجرات کې اخیستی و. یو څو وخته ما په کور کې خیاطي وکړه، د یوې موسسې نه مې کار اخیستی و.
دا دی خوره زمون لونی نسبی خیاطانی دی.
غوگونی سا اخیر تا دا ما دا بچو مور یه چه دا پا فکر که اونو اسم نو دا جا پا فکر که اوسم هم دا اوز دا ملک حضرت خان کور خواه تا روانیم چه داکتری فرزانی را تا نخرا کرده او باید هاوگی او گورم ترسو یقینی حاصل کم او مرست می اومنی ورد سخت دا داکترا ایوزوان انجلی دا چه پلار نلری او دیر احتیاط که وی چه خلک ور پسی خبری و نکی دا مسئله ور تا اهمیت لری اصلا حقا دا خلکو دالی نمانی نو اوز دا تا پا فرمایش دی خبری پس سرگردانیم تا گوختل چه دا سوغات ور تا ورکم نو اوز حوصله و که خیر دی سباش پیتا با دی مور دو کرا دوار لار شو بیروبار دی موبیل قطع کوم دا خدای پامان اوف دا خزو زرل هست را ورل حوصله غواری لرم نلرم یو خزا لرم دا دی لکت چی دا خوشال خیلو کلی تا نگده شویم باید اترست پامو کم تصبر یو زنگو هم هو دا دی ملک حضرت خان سیده بله سلام علیکم ملک سیب
و علیکم السلام چیر تا دا خیر سر ورسیدی
دا کلی سلک تا نگده شویم ملک سیب ما ویل پختنه وکم چی کم خواه تا تاوشم
خیل است بیا چی یو کلومتر غونده راغلی چپ لاز دیو دیسا او سیده راشا دا کلی بازارک خود کتل ایده کنه پام دیو سا داغی خیل است و گرزا او ران دی چراشی دمون کل ایده لویا لوحه دا سڑک پسر لری او پیلیکل شوی دی چه دا خوشان خیلو کلی تا خیر آغلا
بس بیخی پوشم مننه خیر یوسی داده دا خیر دا رسیگم فیلن دا خدای پامان
دا خدای پامان پتا ما دیو طول مشران دی دیدن ترزی
اوهو دا سوائی دومر مهم شوائیم
زمونگ میلمای مونگ تا خود دیر مهمه
اوهو دا چکوی دا چکوی خدای خیر کی خدا
خیرات دا ایسا بشوان
اوهو دا خود زمان خطر اغی اوهو چیرتا ہو گزم اوہو چکوی چکوی چکلو اوہو
بلے بلے
خاک میں آوری
ہلو
ہلو بلے
ملک صاحب خبر دا خیلیت خودے
والا کپوشم وورونو در ٹکار گونی غاگ لے واوری دا خدای مکڑا ٹکاری ہو که کچنگا چالو شو
نا دا خبر بنوی خدای دی نکی البته بلا خبر دا
پلار جانا تاسو موبایل را کئی چی زیو زنگور واهم البته موبایل کی چه مشکل پیدا شوه
نا بیخی ده بریک او ده تکر غگ و او ده آغا بیچاره ورخطایی زمای نومه مهید شوالا
تو اتری چی یو زنگ واهم پلار همدهش میره ده
تخکاره که کمه ده هو هو همده ده
زنگ تیروی خو زواب نرا کوی زوایم پولیسو تا بخبر ورکو
نه نه زوایم فرزانی تا زنگ واهو لا خو موضوع معلومه نه ده چې څه خبره شوې ده نورو ته ولی اندېښنه پیدا کړو
داسې غلی خو نشو پاتې کېدی یو کار باید وکړو ما ته ښکاري چې ټکرې وکړه زما موبایل دی ودرېږه چې ویې ګورم څه دا خو د همغه تجار د موبایل شمېره ده
څه خو اوس یو کې که نه نو څه لټال ورکوي
رښتیا وایي دا دی بلې مهرباني وکړئ
وطندار
او بخی دا دیگه چا موبایل دیگه چه تاسه مخی ارتا زنگ و حاله او هو هو آقا زمانگا میلمه دی خیرت خدای چه بشول زمانگا میلمه چیر تا دی او چنگ دی
تاسو ملگری تکر کرده
او سه دولید روختون
دا بیایو نو که
تاسو مرتسنه شی خبوی کم روختون؟ دی ولایت سما دورورا کور دی ودان چه مونگ تاری خبر را که هیل در نکو چه بل چه تا زنگو نوه دا دی مونگ در روان شولو
مسترگو
خدای خیر که امید زوی حالا ټول مشران ته زنګ واه او خبر ورکړي چې میلمه مو ټکر کړای
الله بیچاره کاڅ پیښه شوې ده
زه هم د اوس فرزانې ته زنګ وهم چې هغه خبر شي
دا دې په سترګو پلار جانا زه لږ لګیږم تر څو تاسو په آرامه خبرې وکړي
و درېږه چې دا د فرزانې شمیره چیرته ده هو دا ده پیدا مې کړه خدای همت راکړه
ملک صاحب سلام علیکم
خی شکر دی لوري لوری پام دیار در سر خبری کم اوز چیر تایی؟
زنا اوز کلینیکی یما غوارم که کور تلالشم
لوری مروزا مونگ سخواتا درسو
سخبره دا ملک صاحب خیرت خدای
لوری زمانگ ملما پلارا که تکر وکا آقای دا ولایت روختون تا بوتا
سا؟ الا الله دا خو ډیر بد کار شوی دی. بیچاره صحت یې څنګه دی؟
ډیر معلومات نه لرو. مونږ اوس ور روانېږو، تم ځان تیار کړه چې درپسې در شو.
یا الله خیر. خدایا یو تر وخت یې کم نه کی، ښځه او بچی یې. الله جانه توبه، باید اوس یې ښځه هیڅ خبره نه کړو. زه همدا اوس د ولایت روغتون سره تماس نیسم. سر طبیبې زما استاد دی، ورته خبر ورکوم.
ښه نو لورې، ته تیاره شه، دا دی مونږ اوس در روانېږو له خیره سره. زه اوس موبایل بندوم، د خدای په امان.
پلار جانه، سنگین لالا پلار کې وو، سیده مو خواته راځي، باندې وځي چې لاړ شو، نور مشران په خپل راځي.
سمه ده، درځي چې لاړ شو.
درځي حرکت وکړه له خیره. سمه ده، درځي چې ځو.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلې وي چې زما اوسیدونکي تل د میلمنو هر کلی ته حاضر او آماده وي، ځکه خو وای نیکان او سخیان د لوی زړه خاوندان وي. مینه پتلو راتلو زیاتیږي. کله راځه کله به زه درځم مینه. مننه چې تر دې دمه را سره ملګری وای. خاط او بریالي اوسئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، که دې اجازه وي یو دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دې وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکې.
وای نوروز خانه، چې زما په بس پوره بي ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشره او سپین ږیره یې، راځه د عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. وبا لري
عاشق څوک دی، چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلي دی.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګه یوه ډرامه خپرېږي، نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مرګ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه، نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مه کوه، منه مې راکه، زه لرې شم ورته خوره، ولکه یې رانه واخلی.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منه رانه اخیستې ده، نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خور هلک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبه څکي، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس زه دې مرداره مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وي دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري، نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د آزادی ملما
د آزادی رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده. دا په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرسته شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان شپږی شي. له هغه څخه د مرکه په پایل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیر زیاته مننه. زه خپله په کابل کې زیږیدلې، ما په 1915 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه هم درې ورونه میوه او موږ څلور وړ، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ می په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ می زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویله. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوی و په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم، او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل. البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زه نسوي کولای هغه بورسی ته تللی وي. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولای چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه ما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بي بي بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویله. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می وویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم، نو
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیر ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیر کړی ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او که دی بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله. نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دینه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پورې، نو په د مکتب دوره مې و، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅنده زه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بله، یو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دری څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیری هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، اما غا د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپاره نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته آزادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بالکل دقیق خبر از ما کاروان یا د کارکول کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو موانع او مشکلات سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره ورنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راځه واخستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې لدینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به سره قم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشارکونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفرید ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لارې د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې په خپله د نامنې په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل، د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچیري وتړل سي، دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدی چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروی ته لاړې که کوم بل هیواد؟
بلې و کله چې طالبان راغله په تیر نظام کې مازیني فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستانی مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناسم معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولای شو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسا، دوی نو راته وویل چې موږ ادي اقل کولای شو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولای چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی وزنی هیواد وو چې زما ول سره فامیل چې درې می ورونه دي او ورندرګان دي، الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زی وازی راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې انشاءالله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شم.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس پڅه مصرفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللی دي اول د هغه هیواد شبس نه کوي، څومره به نه هیڅ زده کړی ده او د دې پڅن کې نور په کوم کارونو بوخت یاست؟
د دوی معرفي سولما د نارويجي ژبي د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوي دي او یو ډیر لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غا ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډمحاله و. او دا غا ترڅنګ زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سمخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زو کولای سم، لکه څنګه چې ما د اچ ار ډی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټې غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې هم دلته ناروی کې زاخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړ کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشین اخستی په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالت په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوي ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې د سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رائټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یوه برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونی دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضر سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولیږو، او د پیسو لیږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لیږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، سفرونه کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه، او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عملته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي یا د بشري حقوقو نقض کړي، کغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، د دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو دینجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې د تخوایي وسی، او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپل کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فند رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فند رایزنګ کوو.
د خپل غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته آزادۍ رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوسه دي له دا ډول غونډو، له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتون کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلي، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونسو کولی، لیکن حداقل موږ کولی شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو د راتلونکي لپاره، د دې جلوګیري وکړو چې بیا تیر سیاسیون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي یا په نړیوال سټیج کې، مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل، کله چې به غونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه، د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سي، بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه ای. نو کچیری مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنه بلري، نو دا غونډه به خپل موثریت ولري لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډه کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوونځي خلاص کړي او د ښځو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلی، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وایي چې مشکله بیرته ولاړسو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستی او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنی تسته اچي تاسو په مخ کې تاسو هغه نه پایمال کوي، او د هغه پوړنی په خاطر باندې حتی کچیر څوک تاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنی په روی باندې زموږ د خويندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کړي. نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ شو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر شو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر شو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټیز صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبري اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې، د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤلانه اقدام دوی نه کوي، دوی متاسفانه د سوزانه بیانې وړاندې کوي چې دغه بیانې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.